آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي ز زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټ کې واوري.
د دوستم په مسلې د ملي اسلامي جنبش کوند استادو د جمهور رئیس غنی سره کتلې دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې امریکا به د روسیې او بل هر هغه بهرني هیواد په خلاف اقدام وکړي چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړي او د سوریه د علب څخه د خلکو د راوتلو پروسه بیا ځندیدلې او په زورګونو خلک په دې جنگ ځپلې شار کې بند پاتې دي.
په دې خبرونه کې د رپورټونو په لړ کې یو مسله دا ده چې د ملي اسلامي جنبش ګوند د خاغلې اشچی ادعاوې بې اساسه بللې دي. په بدخشان کې ښځو ته د کار په ساحه کې زمینې برابرې شوې دي. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اوري. اوس حسیب الله کوزی د دې ساعت خبرونه وایي.
د دوستم په مسلې د ملي اسلامي جنبش ګوند استاسو د جمهور رئیس اشرف غنی سره کتلې دي. ملي اسلامي جنبش ګوند د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم لخوا د جوزجان د پخوانی والی انجینر احمد اسچی د جنسی زورونې په اړه د ښاغلي اسچی ادعاوې بې اساسه بللې دي. افغانستان د ملي اسلامي جنبش ګوند د رهبری شورا غړو نن مازدیګر په یو خبری کانفرنس کې د جوزجان پخوانی والی انجینر احمد اسچی د جنسی زورونې په اړه د ښاغلي اسچی ادعاوې د افغانستان په سیاسي جوړښت کې ټولو قومونو ته د ونډې د ورکولو په هکله د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د غوښتنو پر وړاندې یوه دسیسه وبلله. ملي اسلامي جنبش ګوند افغانستان ګوند ویان بشیر احمد تینج خبریالانو ته وویل چې دا ګوند یو شمېر چارواکو په دې مسلې د افغانستان د جمهور رئیس سره په اړه کې خبرې کړې دي. د ملي اسلامي جنبش دغو چارواکو د افغانستان له خلکو د صبر او د افغان حکومت څخه په سمه توګه د دې پیښې د مدیریت غوښتنه کړې ده. جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې امریکا به د روسیې او بل هر هغه بهرني هیواد په خلاف اقدام وکړي چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسپونې هڅه کړي. اوباما چې د ان پی آر د راډیو د خبریال سره په سپینې ماڼۍ کې مرکه کولې ویل چې د روسیې ښکاره اقداماتو ته باید چې امریکا ځواب ووایي. ولسمشر اوباما داسې وویل:
I think there is no doubt that when any foreign government tries to
زه فکر کوم چې په دې کې هیڅ شک نشته چې کله چې یو بارنی هیواد هڅه وکړي چې زموږ د انتخاباتو په اعتبار تاثیر وکړي، موږ باید چې اقدام وکړو او موږ به دا اقدام وکړو. اقدام به هر وخت او مکان چې زموږ خوښي هغه وخت به وکړو. په دغو اقداماتو کې ځینې به ښکارې او ځینې به خلکو ته ښکارې نه وي، خو پوتین پوهیږي چې زه څه احساس کوم. دا ځکه چې ما د هغه سره په دې اړه مستقیمه خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي چې د دې امکان نشته چې داسې څه دې وسي او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دې په خبر نه وي او یا په کښې ښکیل دي نه وي. روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په عین حال کې ویلي چې دغه تورونه احمقانه او د خندا وړ دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډیوډ فریډمن چې کسب یې وکالت دی د اسرائیلو دپاره د امریکا د نوي سفیر په توګه معرفي کړی دی. فریډمن په منځني ختیځ کې د امریکا د پالیسۍ د یوې عمده برخې سره مخالفت لري چې هغه د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د حل په هدف د دوو حکومتونو د رامنځته کولو حل لاره ده. هغه خپل دا دریځ د اکتوبر په میاشت کې د جمهوري ریاست د کمپاین پر مهال واضح کړ. په یو بیانیې کې ښاغلي فریډمن ویلي دي چې دې ته سترګې په لاره دي چې د اسرائیلو د دایمي پایتخت بیت المقدس څخه خپل کار پیل کړي. د امریکا سفارت په تل ابیب کې دی او پر بیت المقدس باندې د اسرائیلو او فلسطینیانو دواړو جنجال دی چې د دوی پایتخت دی. د سوریه د حلب څخه د خلکو د راوتلو پروسه بیا ځنډېدلې او په زرګونو خلک په دې جنګ ځپلي ښار کې بند پاتې دي. نن د جمعې په ورځ د هغو کاروانونو نږدې چاودنې اورېدل سوي چې خلک یې د ښار څخه د باندې انتقالول. د سوریې حکومتي مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې یاغیانو د حکومت سره د سوي اوربان څخه سرغړونه کړې، خو یاغیان بیا وایي چې حکومت دروغ وایي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ښار څخه د خلکو د ایستلو بهیر به بیا کله پیل سي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د سازمان استازي الیزابت اوف ویلي دي چې سره صلیب او ملګرو ملتونو چارواکو ته خبرداری ورکړل سوی دي چې سیمه پرېږدي او ووځي. د پاکستان د صدر اعظم د بارنیو چارو ځانګړي مرستیال طارق فاطمی ویلي چې پاکستان د ډاکټر شکیل افریدی د مسلې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت سره خبرو ته چمتو دی. شکیل افریدی په 2011 کال کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای سره د مرستې په مقصد د پاکستان په بیټ آباد ښار کې د القاعدې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د موجودیت د معلومولو دپاره په سیمه کې د واکسین جالي کمپاین پیل کړی و. شکیل افریدی هیواد ته د خیانت په تور په 3 کاله بند محکوم سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو مقاماتو د ډاکټر افریدی په وړاندې د پاکستان چلند غیر منصفانه او بې ځایه ګڼلی دی او په واري واري یې د هغه د ازادېدو غوښتنه کړې ده. اوس اسلام آباد وایي پاکستان به دې ته لیوالی چې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت سره دغه بندي پاکستاني ډاکټر د ازادېدو پر سر خبرې وکړي. د جاپان لومړی وزیر شینزو آبه او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خپلې دوې ورځې خبرې پای ته ورسولې او د مځکې د جنجال پر مسلې چې د دویمې نړیوالې جګړې د ختم وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ روانه ده کمی خاصې موافقې ته نه دي سره رسېدلې. دواړو مشرانو نن په توکیو کې سره ولیدل او یو ورځ مخکې د جاپان په جنوب لویدیځ کې په یو ګرم سیاحتي ځای کې مذاکرات سره وکړه. په پلازمینې توکیو کې پولیسو ملتپاله مظاهره کوونکي د غونډې د سیمې څخه لیرې وساتل. مظاهره کوونکي د روسیې څخه غوښتل چې د کوریل ټاپوګان دی بیرته جاپان ته وسپاري. دغه ټاپوګان د آرام سمندر په لویدیځ کې موقعیت لري او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال روسي ځواکونه ونیول او شاوخوا 10,000 جاپانیان یې تیښتې ته مجبور کړل. دواړه هیوادونه تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې دغه جنجال حل کړي. اروپایي اتحاد وایي په روسیې اقتصادي بندیزونه د 6 نورو میاشتو دپاره غځوي. د اروپایي اتحاد چارواکو ویلي چې پلان لري د 6 نورو میاشتو دپاره په روسیې اقتصادي بندیزونه وغځوي چې په دې هیواد فشار راوړي چې په یوکراین کې د سولې په موافقې عمل وکړي. د اروپایي اتحاد د 23 هیوادونو مشرانو پرون د پنجشنبې په ورځ په بروسلز کې غونډه درلوده او ښایي چې په راتلونکو 2 ورځو کې به په روسیې د اقتصادي بندیزونو د دوام اعلان وکړي. د ترکیې جمهور رئیس د امریکا د جمهور رئیس سره د سوریې په هکله پر ټلیفون خبرې کړې دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي د پنجشنبې په ورځ د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما سره پر ټلیفون کې د خبرو پر مهال د عراق او سوریې د وضعیت په هکله خبرې کړې دي. د ترکیې جمهور رئیس وایي د ښاغلي اوباما سره د عراق د وضعیت په هکله اندېښنه ښودلې ده. اردوان وایي ویره لري چې شیعه ملیشې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي د تلفار شرګوټي ونیسي او کوردي وسلوالې ډلې به د سنجار شرګوټي ونیسي. اردوان وایي په ټلیفوني اوږدو خبرو کې په دغو دواړو ښارونو کې د وضعیت د کنټرول لپاره د ترکیې او امریکا پر مسؤلیتونو بحث سوی دی. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو، د ملي اسلامي جنبش ګوند د اشچی ادعاوې به اساسه بللی دي. اشچی ادعا کړې ده چې د عبدالرشید دوستم په امر په ایجنسی تیری شوی او زورول شوی دی. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لګل دي.
د ملي اسلامي جنبش ګوند چارواکي د افغانستان د لومړي ملاسیال جنرال عبدالرشید دوستم له خوا د جوزجان د پخواني والی احمد اشچی د جنسي زوراوني د ادعا په اړه د لوی سلامولۍ له خوا د پیل شو پلټونو په اړه وایي چې دوی دانګنی چې جنرال دوستم دي دغه سلامولۍ ته ځواب ورکول ته پابند وسی. د ملي اسلامي جنبش ګوند ویان او د ولسی جرګې غړی بشیر احمد تایانچ امریکا غږ آشنا رادیو سره د لوی سلامولۍ د پلټونو په اړه د ملي اسلامي جنبش د ګوند خبرګون په اړه ویل چې دا ګوند جنرال دوستم د لوی سلامولۍ پلټونو ته پابند نه ګرځي.
نو ګفتیم چې دا مملو تناقضات است.
خاغلی تایان جویل ما ویل چی دای دا دا تناقضات و آزد و نکید و سرگندون سخده کده منگه اسکل لومره مرسیل سیب لوی سانوالی تا دا پلتون ورکولو تا پابند گرنو پا دا سیل که چه غور گرنو چی عدلی و کزایی ورگرنو نا استقلالیت ولری او پا دا غسی پیخو که بیترف ویسی خو منگ خپل زان لوی سانوالی تا زوا ورکولو تا پابند نگرنو دا افغانستان لوی سانوالی ویچی دا جنرال عبدالرشید دوستم لخوا دا جوزجان دا پخانی ولی احمد ایشچی دا جنسی دا روانی او پا بند که دا ساتولو دا ایداو دا دوسی دا پلتنی دا پاره یو پلاوی تاکل ایده دا افغانستان دا لوی سانوالی ویان جمشید رسولی امریکا غگ اشنار علی سر پمرکه کیویل چی دا غ پلاوی لالوران دی دا دوسی دا سیلو کار پیل کرده
در افغانستان هر کس به عنوان شهروند یا به عنوان مامور
خاغلی رسولی ویل په افغانستان کې هر څوک دغه هیواد اوسیدونکی او مامور په توګه په هر موکب کې چوي مکلف دی چې د هیواد نافذ قوانین رعایت کړي یعنی هغه څه چې د قانون مطابق جرم ګڼل شوی وي هر څوک په هر موکب او موکد کې چوي دغه عمل پر وړاندې ورته یو لړ تکلیفونه په پام کې نیول شوي دي د افغانستان د ملي اسلامي جنبش چارواکي دا ګڼي چې دغه ګوند د مشر او جورجان د پخواني والي ترمنځ پیښ شوي جنجال ته په لوی لاس هوا ورکړ شوی او کله چې احمد اشچي د جورجان دولتي شورا د رئیس په منځګړیتوب د ملي امنیت له زندان څخه راخوشي شو هغه د دوه ورځو لپاره په خپل کور کې وو او کومې ادعا چې وسی مطرح کوي اصلا په دې اړه یې هیڅ کومه تفصیله نه کوله افغان قانون پوهان هم دا ګڼي چې د افغانستان اساسي قانون د 98 مادې له مخې لوی څارنوالي تر هغې چې د جمهوري رئیس مرستیالان عزل شوي نه وي کومه اداره ورڅخه پلټنې نشي کولی د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی هم وایي چې د دې لپاره چې د جمهوري رئیس مرستیالان د جمهوري سره یو ځای په ټاکنو کې برخه اخلي نو ځکه 98 ماده په مرستیالانو باندې هم تطبیق ورده
هم تحقیق ده محمد اول ده رئیس جمهور ده نشی که بوله مگر ده چه پکم خاص بل فرمان بنده رئیس جمهور ده سرانوالی لوی سرانوالی پا اشنهاد ده عزل کی ده معاونیت ده اول نو عادی شخص چی بیان محکمه که بوله چی سرانوالی که بوله چی چه جلب رولی گی او ده پولیس بزوره کده حاضری کی او تحقیق تکی
نید. در افغانستان ملی اسلامی جنبش گوند ویان بشیر احمد تایانجوی چی دا مسئله دومره لویه نده خود زنو کرایو پا لویه لاس ورسخه یا لویه لانجه جوره کرده حقیقی کلا چی احمد اشچی کابل تر او غختل شو ورسره دقی مسئله تا سیاسی رنگ ورکر شو همداشان بشیر احمد تایانج دا جنرال دوستم لخواه دا احمد اشچی دا جنسی دا روانی دا ایداو پاره دا نریوال طولین اغبرگون هم مخیل وقت گرنی او وی چی پا کارو نریوال طولین دا اغبرگون دا خودل وراندی دا پلتون و پیرو پوری صبر کرده وی دا افغانستان لویه سران والی هم وی چی دا قانون لمخی چی ورطا کم سالیت ورکر شوی دا دوسیه با و سیری او کلا چی پا پلتونو که پر مختاگ رامخی تشی دا رسانه و لاری با خلق پری خبر کرد
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
پرون د لوګر په ولایت کې د یوې سیمه ایزې رادیو مسؤل مدیر وژل شوی دی د مطبوعاتو د ملاتړ داخلي او خارجي ادارو دا پیښه سخته غندلې ده دغو ادارو د حکومت نه غوښتي دي چې د دې پیښې پوره تحقیق وشي او مجرمینو ته سزا ورکړ شي ابراهیم رحیمی رپورٹ را کړی دی
په لوګر کې د سیمه ایز رادیو مسؤل مدیر قاضی محمد نصیر مدثر چې پرون ماښام نه پیژاند وسله والو وژلی و نن د جمعې له لمانځه وروسته یې جنازه په خپل کلي د محمد اغې ولسوالۍ په میرزاخیلو کې خاورو ته وسپارل شوه د هغه زوی محمد زبیر امریکا غږ ته وویل چې پلار یې له خپل دفتر څخه د محمد اغې په ولسوالۍ کې کور ته په لاره وو چې دوه موټر سایکل سپرو وسله والو پرې برید وکړ او یې واژه مدثر له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې د ملي پیغام راډیو مسؤل مدیر و محمد زبیر چې دی هم د ملي پیغام راډیو کارکوونکی دی زیاته کړه چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه لري او نه ورته تر مخه کوم ګواښ شوی و
خو مونږ په دغه مایرانه یو په دغه باندې مونږ زړه درد کوي که نه که چېرته زمونږ رسنۍ کې مثال کومه خپرونه د هغه سیمې یا د هغه ټولنې مطابق یا فرهنګ یا هغه سره برابر نه و مونږ ته به یو اختاریا مونږ ته یو تحدید یو څه خط به را لګړې او بل به کړیو که نه خو زمونږ د افلار د خدای وبخښي شهید سودای ډېر بې طرفانه او ډېر نشراتو کې ډېر محتاط و ډېر توازن هر څه بې طرفي ساتلی او داسې فکر هېڅ نه کوه چې ما ته به څوک څه ووایي حکومت خو اوس فکر نه کوم چې څه وکړای شي ځکه بس زمونږ یو ګل و د بڼ ګل و چې دا ورېږي نو بیا فکر نه کوم چې دا عاملي نه ځکه داسې ډېرې پېښې شوي
تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی دغه راست طالبان هم په دغه پېښه کې لاس درلودل رد کړي او د لوګر د ولایتي چارواکو هغه ادعایې پروپاګند بللې چې ګنې مدثر د دوی وسلوالو وژلی. د قاضي نصیر مدثر وژنه پر افغانستان سربیره په نړیواله کچه د خبریالانو ملاتړ کوونکو ادارو غندلی او د دې بیان پر ازادۍ برید بللی دی. د بې سرحده ژورنالیستانو ټولنې په یوې اعلامیې کې پر دې پېښې د سختې خواشنۍ څرګندولو تر څنګ له افغان دولت څخه غوښتنه کړې چې د ژورنالیست مدثر قاتلین پیدا او د قانون له مخې ورته سزا ورکړي. دغه راز د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې، د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیې هم د مدثر پر وژلو غبرګونونه ښودلي او پر حکومت یې غږ کړی چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي. قاضي نصیر مدثر 53 کاله عمر درلود. د محمد اغې ولسوالۍ پلی کنداري بازار ته اړوند دا پېښه داسې مهال کېږي چې د رسنیو ملاتړ کوونکو ادارو روان 2018 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره خونړۍ بللی. سکل تروسه 14 خبریالان په افغانستان کې په مختلفو پېښو کې وژل شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په تیرو څو کلونو کې د بدخشان په ولایت کې ښځو ته د کارونو فرصتونه برابر شوي دي. ګل رحیم نیازمن رپورټ راستولی دی.
په تیرو کلونو کې د شمال ختیځو نورو ولایتونو په نسبت په بدخشان کې ښځو ته زیاته پاملرنه شوې. په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د لاسي صنایعو لوی مرکزونه او یو شمېر وړې فابریکې هم جوړې شوې دي، خو دغه کاري فرصتونه د بدخشان خلک د سیمې د اوسیدونکو لپاره کم بولي. د بدخشان د ښځو چارو رئیس زفنون ناطق وایي چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره زیات کار شوی، خو دغه کارونه د دوی د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره بسنه نه کوي، بلکې په بدخشان کې د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره باید تر دې زیات کار وشي.
امسال یک کمک امیدواری هست که بعضی مؤسسات هم تلاش دارن که بتونه از طریق پروسیس لبنیات از پروسیس سبزیجات
سکل یو څه هیلمندی شته چې یو شمېر موسسې د سبزیجاتو او لبنیاتو پروسس ته بنسټیز کار وکړي او د ښځو لپاره پکې د کار دوامدار زمینه برابر شي. په بدخشان کې یو شمېر ښځې د معدنونو له قیمتي کانو څخه زینتي وسایل جوړوي چې اوس مهال دغه زینتي وسایل چین او هند ته لیږدول کیږي، خو د بدخشان د ښځو لاسي ګنډل شوي شیان د هیواد په داخل کې هم ښه مارکیټ لري. ناطق وایي چې په تیرو کلونو کې په بدخشان کې ښځو ته په مختلفو برخو کې زده کړې ورکړل شوې دي چې اوس مهال یوازې 1500 تن ښځې د مالدارۍ په برخه کې په کارونو مصروف دي.
500 زن در مالداری مثلا مصروف بود، همین قسم در هر پروژه برای
1500 تن ښځې په مالدارۍ کې مصروف وي او لدې پرته په نورو پروژو کې هم له سلو نیولې تر 1500 پورې ښځې مصروف شوې دي. د ملګرو ملتونو د نړیوال غذایی سازمان یو پروژه چې د ظرفیت لوړولو لپاره و تر 1400 زیاتې ښځې پکې وروزل شوې. نوموړي وایي چې د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره باید ښځو ته د دوامدار کار زمینه برابر شي او د دې لپاره تولیدي کارونو ته اړتیا ده.
برای اقتصاد پایدار نیاز ما برای ازی است که اینها یک کار تولیدی دوامدار داشته باشند و به شکل زیربنایی کار کنند که هنوز
د دوامدار اقتصاد لپاره د دې ضرورت ده چې ښځې تولیدي کارونه ولري چې تر اوسه په دغه ولایت کې د ښځو لپاره دایمي کار نه ده شوی، خو هغه کارونه چې د ښځو لپاره په دغه ولایت کې شوی دي کېدای شي راتلونکي کې د ښه اقتصاد لپاره زمینه برابر کړي. ناطق وایي چې په بدخشان کې ښځې سرمایه نه لري، که دوی ته سرمایه ورکړل شي کېدای شي ښه اقتصاد پیدا کړي. هغه زیاتوي چې اوس هم په دغه ولایت کې زیات شمېر ښځې په کورونو کې د 2-3 او یا تر دې زیاتو چرګانو د ساتنې له لارې د خپل ورځني ژوند ضرورتونه پوره کوي. زفنون ناطق زیاتوي چې په بدخشان کې وروستیو ناامنیو او د مخالفینو په لاس د ځینو ولسوالیو سقوط او د هغوی په ولکه کې د پاتې کېدو له وجې د ښځو پر اقتصاد منفي اغېز شوی دی. نوموړي دا هم وایي چې امنیت تر ټولو د مخه د ښځو لپاره ضروری دی. که امنیت نه وي نو د ښځو اولادونه او د کورنۍ سرپرستانی په جګړو کې وژل کیږي چې زیات زیان یې ښځو ته وراوړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون د ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د کالینو اتحادیې رئیس.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. د فرا په ولایت کې د پولیو د واکسینو په ګټه د ولس د خبرولو او پوهولو لپاره 15 سوتنه استخدام شوی دي. خوشحال زلان د فرانه راپورټ راکړی دی.
په فرا ولایت کې WHO، یونیسف او د عام روغتیا چارواکو په ګډه شاوخوا 1500 کسان د پولیو واکسین په ګټه د عامو پوهاوي لپاره ګمارل دي. د فرا ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي د دینی عالمانو په ګډون 492 تبلیغاتي کسان په دې ولایت کې د پولیو واکسین په ګټه او د ګزړ ناروغي په ناوړه پایلو د عامه خلکو د پوهولو په موخه ګمارل دي. شایق زیاتوي د دې تبلیغاتي کسانو ډیری برخه د دې ولایت په نام نسیمو کې د پولیو واکسین په ګټو د خلکو په پوهولو بو خود دی.
په دې بخش کې موږ د آگاهی عامه پروګرامونو لرو او په دې بخش کې تقریبا فرا کې 429 نفر کار کوي. موږ مبلغې لرو په ساته د هر قریې لغر سپروایزران لرو، مسؤلین د ولسوالۍ لرو، مسؤلین د ولایتي لرو، او دوی همیشه فعلاً داسې یو روش منور چې دوی د همیش د پاره زموږ سره استخدام دي او همیش د پاره زموږ سره کار کوي. نو د دوی وظیفه دغه ده چې پیغامونه کور په کور، کلی په کلی او حتی په جماعتو کې بله مناسبات موږ سره همکار دي.
بل پلو په فرا ولایت کې د ماشومانو د څانګې متخصص ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي کچیر کوم کلی ته د پولیو واکسین کوونکي نه ورځي نو کورنۍ دي خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوسي.
موږ په ولسوالیانو کې او په کرجات کې په هر ځای کې موږ کلینیکونه لرو. په هر کلینیک کې د پولیو لپاره بهترین زمینه مساعده شوې ده، یعنی که هر ماشوم ته واکسین نه لګول کې یو ځای ملمه دی، یو ځای لري زیات نه دی واکسین شوی، نو تاسو صرف دوه څاڅکي واکسین دی، ډیر شیم نه دی. تاسو کولی شئ چې دغه دوه واکسین لپاره هر کلینیک ته مراجعه وکړئ، نو هلته خپل پولیو واکسین خپل ته ماشوم ته واچوئ او ځان دې پیغام ورکړئ.
په همدې حال کې د فرا ولایت مدني فعالان د پولیو واکسین په ټیمونو کې د با احساسه کسانو د ګمارلو غوښتنه کوي. د فرا ولایت د مدني ټولنې مرستیال فرید احمد هیبت وایي ډیری وختونه خپل واکسیناتوران ټولو تر 15 کلونو شکته ماشومانو ته د پولیو واکسین په سمه توګه نه رسوي او په خپل دندو کې ناغېړي کوي. نو موړی د دې ستونزې د حل لپاره د عام روغتیا د چارواکو څخه غواړي چې پو او با احساسه کسان د ګزن پر وړاندې د ماشومانو واکسین کولو لپاره په دندو وګماري.
دوی با احساسه خلک باید په عقل وګماري چې دوی واقعا واکسین وکړي. اکثره دوی واکسین لاس نفر واکسینې نور برخه یو کنده تا چې یو فورمې د ناقده کې چې واکسین مې کوي. دوی خپل شخصي ګټو لپاره د خلک په ژوند لوبي کوي.
فرادی افغانستان د نامن ولایتونو څخه دی چې د روغتیاي چارواکو په وینا مخکې کلونه د دې ولایت په ډیری نه امن سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ماشومانو ته د واکسین کولو مخنیوي کاوه، خو اوس یې تر ډیره د واکسینونو پر وړاندې له مخالفت نه لاس اخیستی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د رپورټونو لقراره د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو بیا ټیټه شوې ده. د دغو بیا د ټیټېدو عوامل او اغیزی بسیوي په دې حق لپاره رپورټ تاسو په امره اړه.
په دې ورځو کې د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو قیمتونه هغه وخت لږ لوړ شول چې د یو بیرل خامو تیلو بیا $500 ته ورسیده. په تیرو 13 میاشتو کې دا اول ځل و چې د تیلو د یو بیرل خامو تیلو قیمت دومره اوچت شوی و، مګر پرون د چهارشنبه په ورځ د تیلو قیمتونه هغه وخت راولوېدل چې په امریکا کې د سود په نرخ کې په سلو کې یو کوارټر زیاتوالی راغی. د اوپک د ټولنې عمومي منشي محمد بارکندو ویلي دي چې په 2015 کال کې د تیلو په صنعت کې د سرمایه ګزاري په باب قراردادونه 6% ته رسیدلی وو، او سږ کال د دې توقع وه چې دغه د سرمایه ګزاري د قراردادونو اندازه به حد اقل په 2% کې پاتې شي. مګر هغه وایي چې اوس وضع نه یوازې د تیلو د صنعت دپاره ښه نه ده، بلکې هغه به په نړیوالې ټولنې هم ښه اثر ونه کړي، ځکه چې هغه به د تیلو پایندې ارزی سخت سر وکړي. هغه وایي
having 3 consecutive years of not slowdown but real contraction in investment.
په دریو متواترو کلونو کې د تیلو قیمتونه ټیټ نشول، مګر بیا ورستو د تیلو په قیمتونو کې د کموالي په نتیجه کې د تیلو په صنعت کې د خلکو سرمایه‌ګذاري کم شو، او مونږ بیا دا مشاهده کړه چې هغه څومره زیان نړیوال ټولنې ته ورسو. نو په دې دلیل د اوپک د ټولنې غړو ملکونو د تیلو د صادرونکو هغو ملکونو سره چې د اوپک په ټولنه کې غړیتوب نه لري د تیلو په مارکیټ کې د ثبات د ټینګولو لپاره هڅې پیل کړې. د اوپک په ټولنه کې سعودي عربستان چې د نورو غړو ملکونو په نسبت زیات تیل صادروي د نومبر د میاشتې په 30 نیټې له دې سره موافقه وکړه چې تقریبا 3,600 بیرل د تیلو تولید به د دې لپاره کم کاندي چې د تیلو په مارکیټونو کې د تیلو د زیاتې عرضې مخه بند کړی شي. د هغې نه وروسته د شنبې په ورځ د روسیې په شمول هغو ملکونو چې د اوپک په ټولنه کې شامل نه دي له دې سره موافقه وکړه چې پرواز کې بعد د 1550 بیرلو تیلو تولید کم کاندي. لبلخوا د امریکا د مرکزی بانک لخوا د سود په نرخ کې په سلو کې د یو کوارټر زیاتواله با په امریکا کې د کورونو په کاروبار هم اثر وکړي. په ټول امریکا کې اوس د کورونو نرخونه هغه حد ته رسیدلي چې په 2008 کال کې وو. د کورونو د خرید او فروش مارکیټ په 2008 کال کې د سخت بحران سره مخامخ شو. په امریکا کې د جایدادونو د ملي ټولنې رئیس او اقتصاد پوه لارنس یان وایي چې دا به د کورونو د مارکیټ لپاره یو سخت وخت وي. په تیرو شپږو کلونو کې د کورونو په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی و او هم په تیره میاشت کې د کورونو د خرید لپاره د 10 کلنې قرضې د سود نرخ هم په فوق العاده ډول زیات شو. ښاغلی لارنس وایي
A mortgage rate had been at 3.5% for most of 2016.
په 2018 کال کې د کورونو د خرید د قرضې سود نرخ 3.15 و. همدا اوس هغه 4% ته رسیدلې ده او دا تر یو حد پورې د مرکزی بانک لخوا د نرخ په تبدیلۍ پورې اړه لري. د امریکا د مرکزی بانک مامورینو داسې نښې نښانې څرګندې کړې چې په راتلونکي کال کې به هم د سود په نرخ کې په سلو کې یو کوارټر زیاتوالی راولي.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګوزان د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کرونا چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین وکړي او د فالج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو داسې اندېښنه موجوده ده چې هغه مهاجر چې د پاکستان نه بیرته افغانستان ته ځي که د هغوی ماشومان واکسین شوي نه وي یعنې د پولیو واکسین ورته نه وي ورکړ شوی نو ممکن دغه مرض کابل کې نورو ماشومانو ته انتقال کړي. ښه به دا وي چې درانه مهاجر درانه کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي. نن شپه د خبرو اترو یا د روغتیا صحیح خبرونه کې هم چې تاسو سوالونه کوي او مسول کسان میلمانه ځوابونه ورکوي په امدی موضوع باندې غږیږو. د پولیو د واکسینو په موثریت باندې غږیږو. نو کولای شئ وروسته خبرونه کې برخه واخلئ. د سټوډیو نمبر د 202-619-1-16. د پروګرام قربانه شافیا سردار او قدیر مشرفتي. دا آشنا رادیو در نوریدونکو د امریکا غږ د خبرونه همدل ته پاتې ورسیده. په سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.
رادیو آشنا